السلام علیکم. څلور بجې شپې قدرمن اوریدونکو، د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. خوست زو د خوست چارواکي ستاسو اوریدونکو بښنو ته جواب وایي. خو له خبرونو وروسته لومړی د دې سات خبرونو ته توجه وکړئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې چورو چپاول کړی او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د طالبانو نوی مشر ویلي د کندوز ښار نیول د دوی لپاره یو تاریخي ګام و. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او روسیه وایي نن یې په سوریه کې د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږ تر لږه 12 اهدافو هوایي حملې وکړې. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې له محاکمې پرته قتلونه کړي، دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ یې چور کړي دي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر، د بهرنیو هیوادونو قونسلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي. د طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور نن وویل د کندوز ښار نیول یو سمبولیک برای و چې د طالبانو قوت یې څرګند کړ. اسوسییټډ پرس وایي چې له ملا محمد اختر منصور سره یې له ناڅرګند ځایه پر ټلیفون خبرې کړې دي. ملا اختر منصور ویلي د دریو ورځو لپاره د کندوز ښار نیول تاریخي پیښه او د کندوز خلکو ولمنځله. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډلهیز قتلونه او جنسي تیری کړې دي. د سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي ډول د ښځینه بشري فعالانو سره د مرکو پر اساس ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تجاوزونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار زیاتې سیمې نیول شوي او د وضعیت د کراري لپاره هڅې روانې دي. د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه په کندوز کې لږ تر لږه 150 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په منځ کې تلاشي روانه ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې کوي چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي. د کندوز ښاریان وایي په جګړه کې راګیر دي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري او کچېري وضعیت همداسې دوام پیدا کړي رامنځته شوی ناورین به او چته ورسېږي.
دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د افغانستان د مهاجرین او ستنیدونکو وزارت نن په کندوز کې د جګړې له امله له بېځایه سوې کورنیو سره د مرستې لپاره یوه بیړنۍ غونډه وکړه. وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له کندوز، تخار، بدخشان او بلخ ته تښتېدلې او په دې سیمو کې له کډوالو سره د بیړنیو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی دی. خو په دې اړه د کوم ځانګړي پلان څه نه دي ویل شوي چې کندوز ته به په عملي ډول څه وخت مرستې ورسیږي. د پاکستان حکومت وایي د هرې وسلوالې ډلې له لوري د افغانستان د یوې برخې نیول کېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري نن ویلي افغانستان داسې حکومت لري چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې ټاکل شوی او د دې حکومت د یوې برخې نیول نه شي منل کېدلی. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي مسول جاش آرنس تر دې مخکې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ملي وحدت حکومت ټینګ ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کی خبر اعلان تو ویل چې هیواد تل د افغان حکومت او طالبانو دروغ جوړي او د سولې لاره د لاري د ټولو ستونزو د حل ملاتړ کړی دی. چودري ویلي د دوړخیز باور لمنځتل د ټولو خواو لپاره ناوړه پایلې درلودای شي. او د جوزجان امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې جنگ روان دی. وسلوالو طالبانو نن سهار 8 بجې پر درزاب حمله کړې او هلته پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې لس وسلوال طالبانو وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان په سیمه کې پاتې دي. خاشي زیاته کړه چې د ملي اردو یو عسکر په دغو نښتو کې زخمي شوی او سیمې ته هوایی مرستې پیل شوې دي. روسیه نن خبر ورکړ چې په سوریه کې نن د درېیمې ورځې لپاره د داعش پر لږ تر لږه 1200 اهدافو هوایی حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دوی جنگي الوتکو نن په ادلیب او په حلب ښارونو کې د داعش د ارتباطاتو پر مرکز باندې حملې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ډیپلوماتیک جنجالونه پیدا کړي دي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو هیوادونو چې د داعش پر ضد مبارزه کوي، له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون پر پلویانو هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په وګړه اعلامیه کې نن پر روسیې غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه باندې غور وکړي. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. د سپین ماڼۍ یو مطبوعاتي مسؤل جاش آرنست وویل
If Russia is genuinely focused on
کچری روسیه پرشتیا او صادقانه غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي، نو باید په هغه 15 شپته کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغه ډلې پر ضد عملیات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې څرګنده کړه چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ځایونو بمباري کوي. جنگی د رپورټونو پر اساس د روسیې جنگی الوتکو د سوریې په خاوره کې په هوایی حملو کې د هغو ملیشو یو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې. نه تنه په دغه حمله کې وژل سوی دي. حمله کوونکی هم پولیسو وشته یا وژل سوی. د امریکا سینن ټلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکی څلور ډوله وسلې درلودې. په حمله کې وته نه زخمیان سوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې په دغه پیښو کې دوی د خپل هیواد کانګرس ګرم بولي.
سو وای موږ تر یو ټریلیون ډالر زیات مصرف کړل او بشمیر قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې چې زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوی وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده زموږ د هڅو مخنیوی کوي او حتی اجازه نه راکوي چې د خلکو سره د وسلو په اړه عادي ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پرېکړه ده چې موږ خپله کړې او دغسې پیښو ته په امریکا کې د رامنځته کېدو اجازه ورکوو. د حمله په ځای کې و عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکی اول له هر وګړي د هغه د دین پښتنه کوله او بیا یې جزې ور باندې کوله. د حمله کوونکی نوم کریس هارپر مرسر څرګند شوی دی. او د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې سره وکتل. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ور رواني څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغیز لاندې وه. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتک پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومنئ. دا پروګرام تر 15 بجو پورې دوام کوي. نن په دې خبرونه کې په خوست خبرې کوو. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونه او د وزیرستان ترمنځ پروت دی. مساحت یې سباندې 4000 کیلومتر مربع دی او مرکز یې هم د خوست ښار دی. باغ ګربز، ځاځي میدان، مندوزی، موساخیل، قلندر، نادرشاه کوټ، صبری، شمال، سپیره، تڼۍ او تیرازي ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د خوست والی ویان مبارز زدران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان زموږ بلمانه دي. دغه ورځ به د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قومي مشر سید کریم خان خاکسر او ژورنالیست او مدني فعال ظاهر شاه انګار هم را سره ملګري شي. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې پیغامونه به راوستوئ، ټلیفون به راوکوي او د خپل ولایت خوست ولایت په اړه به زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. یو شمېر اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک له لارې غنې پښتنې کړې دي چې د دې پښتنې بل خپل ملمنو سره شریک کړم. همدارس کوم ټلیفون نشوي کولای د افغان بي سیم سیم کارت لري، نو په 813 شمیرې لند پیغام یا اس ام اس راوستوي. لطفا پیغام لند وي، وژ نه وي. ملمنو ته هر کلی وایم او اوله پښتنه هم دی اوریدونکو مطرح کوم. مبارک فدا زدران په فیسبوک لیکلی دی، له سلامونو وروسته وای د خوست شهر سړکونه په مکمله توګه وران دي او بیا جوړولو ته پوره ضرورت دی. بل خبره د ګمرک ده. په ګمرک کې اداري فساد شته. هغه مالونه چې له پاکستان څخه خوست راځي د هغه وزن ډیر زیات وي، تقریبا 15 تنه چې دا د سړک د پاره ډیر زیان اړوي. یو خو مکمل محصول کیږي نه، بیا چې محصول کیږي نو اتلس ټنه محصول کیږي چې د نورو وویشت ټنو محصول د ګمرک د مامورینو جیب ته لویږي. ښاغلی مبارز محمد زادران د خوستوالی وایند که تاسو د دوی د انتقاد او د غو څرګندونو ته ځواب وایست مهرباني.
ډېر زیات مننه جناب سروان صاحب. لومړی تاسو ته د ولایتي شورا محترم او درون رئیس ته ستاسو همکار تاسو طریقه ټولو هیوادوالو ته شکر تاسو همونه احترامات تقدیموم. سروان صاحب، لکه څنګه چې دغه مینوال په دو کې لیکلي او تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړې، په رښتیا هم د خوست ښار سړکونه تقریبا لس کاله پخوا جوړ شوي دي چې لس کاله وروسته په دې باندې چې کوم وخت تېر شوی دی دغه سړکونه
مبارز زادران صاحب لطفا د خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو بیا خرابیږي، په دې یو حالت کې اوسئ. مننه.
نو د خوست ښار سړکونه دې ته اړتیا لري چې باید له سره پاسې ډول جوړ شي. د همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره د جلال اتمار جمهور رئیس په خاص هدایت او امر سره چې کوم سل ورځنی پلان په خوست ولایت کې جوړ شوی دی، په هغې کې موږ د ښار سړکونو ته خاص ځای ورکړی دی. د دې سړکونو د جوړولو لپاره د ښاروالۍ ریاست په چوکاټ کې موږ خاصه بودیجه لرو. ولې تاسو پوهیږئ چې د بودجې منظوري د پروژو منظوري یو لړ اصول او مقررات لري چې دغه اصول او مقررات کله کله د بیا رغونې پروسه د ځان سره مخ کوي. همدې سړکونو د بیا جوړولو لپاره چې کومه پروژه ډیزاین شوي د پخوا پلازمین مرکز ته لیږل شوي، موږ امیدوار یو چې په نږدې وخت کې به د دغه سړکونو د جوړولو لپاره لیږل شوي اسناد چې دي هغه به په مکمل ډول سره مراحل شي او انشاءالله چې څنګه منظوري راورسیږي په هغه ورځ به د ښار د سړکونو په بیا جوړولو باندې پیل کیږي. موږ هم د دغه اورېدونکو په څیر د ښار د سړکونو د بیا جوړولو لپاره ډېر تګیو او د یو ستر ضرورت احساسو. هم د ګمرک پر ریاست کې د شته ستونزو څخه موږ سترګې نه پټوو. ستونزې شته، دا ستونزې په ټول افغانستان کې متاسفانه شتون لري. ولې بیا هم تر ډېره دوی د ولایتي ادارې به هڅه کړې تلاشي کړی دی چې د هر ډول ادارې فساد پر ځای د ولایتي ادارې په هر ارګان کې جدي مبارزه وکړي او د دغه مبارزې په لاره کې د خپل ولس څخه د ولایتي شورا د درنو وکیلانو صاحبانو څخه د علمای کرامو څخه د مدني بنسټونو څخه د رسنیو څخه مرسته غوښتي. د دوی مرسته هم په دې کې ډېره ښکاره ده. همیشه زموږ سره په عملي ډول د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه کې قدم اخیستی دی چې تر ډېره بریده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ زادران صاحب. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. مننه کافی ده. دومره که یو څم ځواب لنډ وي ډېر بخښ، ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي. که د ولایتي شورا رئیس ښاغلی امیرالله زړسوند، تاسو دې مسلې باندې نظر څرګند کړئ. دی وایي چې زموږ د اورېدونکو زادران صاحب چې فساد په ګمرک کې شته او د موټرو وزن زیات وي او دغه د دې سبب کیږي چې سړکونه خراب شي، ستاسو تبصره څه ده؟
په خپل وار درنو میلمنو د ازادۍ راډیو عزتمنو اورېدونکو کارکوونکو او د راډیو ټولو عزتمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
په دې ارتباط باندې چې جناب زادران صاحب کومې څرګندونې وکړې، واقعیت دا ده چې یو عیني واقعیت ده. موږ دا ستونزه لرو د سړکونو خرابوالی د غلام خان سړک چې په پلان کې ده چاره ترنځیت شي تقریبا د جوړېدو چارې هم په آخري مرحله کې دي. که دغه موټرونه بردار موټرونه له دغه لایې خوست ته داخل شي نو په نورو سړکونو کې چې کومې ستونزې د بردارو موټرونو له اړخه راولړې شوي دا به کمې او حتی هېڅ به ونه اوسېږي. دا یو واقعیت دی. د سړکونو مشکل خو په دې ارتباط او له ځانه نه دی فساد مسله. فساد واقعیت دا ده چې سترګې نشو پټولی ستا موجود ده. موږ د شورا وکیلانو د خپلې ادارې سره په دې ارتباط نه خپل اندېښنې شریکې کړې او هغه څه چې زموږ دین او وظیفه او مکلفیت ته هغه مو ورسره یو ځای کړی او په دې ارتباط مو د قدرمنې او عزتمنې ادارې نه د اجرات غوښتنه کړې. خو هغه څه چې لازم دي مناسب دي چې باید اجرات شوي وای تر څو دغه ناخواله یا دغه ستونزه مرکمه او یا یې بېخي له منځه یوسو. هغه څه چې لازم دي هغه ډول اجرات تر اوسه پورې نه دي پلي شوي.
صرف
کړو او د لازمو اجراتو په ترسره کولو او کوشش به وکړو چې اړوند اداره او په زمن کې خاص د ګمرک اداره دې ته وهڅوي چې په دې ارتباط باندې خپل کوټلي ګمونه اوچت کړي او دغه ستونزه ایمانځ شي او خلکو ته ښه خدمات ارزه کړي.
ډېره زیاته مننه. که څه هم یو سوال دا هم ده چې ولې تاسې خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، لیکن ولې لازم اقدام نه دی شوی؟ آیا په خپله ولایتي چارواکي هم په فساد کې شریک دي او که څنګه؟ مخکې تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایست، له ښاغلي مبارز زادران څخه زموږ ته یو بل اوریدونکي عبدالرحمن سمیم پوښتنه ده. وایي په خوست کې هغه نمرې چې 8 کاله وړاندې خلکو ته ورکړی شوي وې تر اوسه توضیح شوي نه دي، ولې نه توضیح کیږي؟ علت یې څه دی؟
سروان صاحب، واقعیت چې دغه نمرې چې د رهایشي پروژو په چوکاټ کې و کله ته کله او حتی ځینې لس کله پخوا تمرین شوي دي، تر ډېره دوی د اوس هغه شته ستونزې حل شوي دي. د سي پروژه، د اي پروژه، بي پروژه په مکمل ډول سره د خپل مستحقین په واک کې ورکړل شوي. هماغه ځای کې اوس هم په عملي ډول سره خپل مستحقین په هغه کې د کور جوړولو په چارو باندې بوخت دي. ولې د اي ریزرو ساحه چې دا او همدا ډول د سي ریزرو ساحه چې دا په دې کې د ملي دفاع وزارت سره یو څه ستونزه موجوده ده. دوی یو څه استدلال کوي چې دغه ملکیتونه په دوی پورې اړوند دي او یا په ځینو نورو برخو کې استدلال کوي چې د جمهور رئیس فرمان موجوده چې په هر رهایشي پروژه کې باید د 15% څخه تر 40% پورې ونډه ملي دفاع وزارت ته پکې ورکړل شي. دوی وایي تر اوسه پورې موږ ته په دغه کې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې، در حال کې چې په ځینو پخوانیو پروژو کې دوی ته دا ونډه ورکړل شوې ده. نو زه هیله من یم چې په دغه څلور ورځني پلان کې چې موږ د جلسماب جمهور رئیس په خاص هدایت سره جوړ کړی په همدې کومه ته خزای ورکړې چې پاتې رهایشي پروژې هم لکه څنګه چې نورو رهایشي پروژو ته مو د حل لارې چارې ولټولې وموندلې او په عملي ډول سره مو د هغې پرانیسته وکړله، دغو پاتو پروژو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړو او ډېر ژر یې د خپلو مستحقینو په واک کې ورکړو.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی زړسوان، یو اوریدونکی اختر دولت زی پوښتنه کړې ده، وایي د خوست او ګردیز لاره ولې نه جوړیږي؟ څه علت دی؟ اوس خو امنیت هم شته دی. ممکن د خوست چارواکي ووایي چې دا په مرکز پورې اړه لري، لیکن ستاسو ولایتي شورا په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟ ولې یا اقدام نه دی کړی؟
د خوست او ګردیز لارې په ارتباط سوال په کومه برخه کې و؟
د خوست او ګردیز سړک ولې وای نه جوړیږي؟ علت یې څه دی؟ په دې سیمه کې خو امنیت هم شته.
دا غورور که په دې نږدې وختونو کې په دې لاره تللی وي، د خوست ګردیز سړک فقط د ست کنډو پورې یوه چرای ګولایي کې کار روان ده چې هغه به د 2 کیلومترو په شاوخوا کې وي. نور ټول سړک تیر شوی ده، اوله طبقه کیری ترې اچولی په اکثر برخو کې، په ډیرو کمو برخو کې به دوهمه طبقه کیر پاتې وي چې هغه کار روان ده. نو دا کار تقریبا په اخري شیبو یعنی په نهایي مرحله کې ده. د خو سړک، د ګردیز سړک مشکل حل دي او کار په نږدې راتلونکي کې شاید چې ختمه پیدا کړي او سړک ګټه ته سپارل شوی هم ده. موټر په عبرو مرور کوي او هغه قانوني مراحل په طی کولو به دا هغه په پټۍ به پرې کېږي او نهایي کېږي به.
صحیح، ډېره زیاته مننه. البته د دې سړک ډېر زیات وخت و، د 14 کاله کېږي چې نن د او که سبا دا سړک به جوړیږي. موږ چې کله هم د خوست په اړه پروګرام درلودلی دی، د ولایت په ولایت پروګرام، خلکو د همدغه سړک په ارتباط شکایت کړی دی. نو خدای دې وکړي چې تر بل پروګرامه پورې د خلکو دا شکایت حل شوی وي، بل ځل چې د خوست نوبت را رسیږي دا سړک جوړ وي او څوک یې په اړه پوښتنه هم ونه کړي. له لنډې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړي او یا هم د خوست د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماشام تر 2 بجو دوام کوي د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه چې اوس آزادی رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دی شي اوس هم په 0993 2345 او یا هم 0923 2555 شمیرو په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړنۍ اوریدونکي حقمل دی فکر کوم چې له کندوز یې ټلیفون کړی دی. حقمل صاحب مهرباني.
بله سروان صاحب تاسو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
د کندوز په مورد باندې زه تاسو ته یو عرض کول غواړم. د افغان مسلمان په صفت باندې کوم جګړه چې فعلاً په کندوز کې د عمل لري په دې کندوز په جګړې کې تر اوسه د مجاهدینو د طرفه څخه
وروره د کندوز په باره کې ما فکر کاوه چې تاسو په کندوز کې بند پاتې یاست د خوست اوسیدونکي یاست. په کدي کندوز په کدي خوست په اړه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ اما د نور ولایتونو په اړه په دې خبرونه کې بحث نکو. البته ما د فکر وکړ چې تاسو د خصوصیدونکو یاست په کندوز کې باندې یاست کوم پیغام لري هغه بیا بیل مسله و. خیر بل اوریدونکو ته بنو بت ورکو آزادی رادیو ده.
سلام سروان صاحب سلام پر تاسو او پر قدرمنو میلمنو باندې عبدالقادر تکین زابل ولایت
مهرباني کوي.
د دې ځاتا مننه په لوري قدم کې خو د جناب والي صاحب د بیان څخه بل سوال ولر چې په کندوز کې
خوست کې منظور ده
کومه ستونزه د من څخه ولل د چن په درس افغانستان کې خلک په خوست کې په درس افغانستان کې نن خلک به کاری ته خريږي په خوست ولایت کې هغه پنګوالو یا تجاران چې موږ لرو په خوست ولایت کې ځوانان چې د کار مخه مسايده کړي ده او بل خوست الحمدلله په تعلیمي سطح باندې راسو په انتون لري فونځي بم ډیر زیات دي. آیا په سوالو کې تاسو د خپل فونځي موجودیت لري او ټول سوالي تاسو ته تامین لاندې دي تاسو ور سوالي تاسو کې د دولت وسلوال دینو ور سوالي تاسو خلاندې کړی دي.
بله سلامات اوسه. البته د خوست وضعیت تاسو له زابل سره ډیر متفاوت ده. زه فکر کوم میلمانه به هم دا درته ووایي قسم برق نه لري خو لیکن د تعلیم په برخه کې ډیر شری ځکه چې امنیت یې تر تاسو ښه دی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده. سلامت اوسئ مهرباني کوئ له کوم ځایه؟ نو تاسو د خوست په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بله د خوست په اړه باندې زما د ټولو دولتي چارواکو څخه که د ولایتي شورا کډوالي قوانین ته محترم یو قومندان صاحب امنیا دی بلاد دغه د افغانستان د خلکو د افغانستان د مظلوم ولس ته وګوره بلاد بیا خپل جبونه دې ډکړي د دې بعد د بلاد خپل
وطن مشخصه پوښتنه وکړئ لطفا مشخصه پوښتنه وکړئ کلیاتو باندې خبرې مه کوئ.
پوښتنه مو دا ده چې په خوست ولایت کې کوم ولسوالي خو یاد ده
د طالبانو استعمالي نه یا بل څه مشکل خدای صحیح د خوست په امنیت به هم خبري وکړو. بل اوردون کای لرو ځان معرفي کای آزادی رادیو.
بل خان محمد اسلامي اریما د نادالي ولسوالۍ نشا سره په تماشه
مهرباني اسلامي صاحب
زما د خوست میلمانو څخه دا پښتنه چې په خوست خو به داعش نه
صحیح سید دوی به جواب در کی ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو مشهل در لوري چې د خصوصي سیدونکو په ټلیفون وکي تر اوسه پرې کوم خصوصي ټلیفون نه دی کړی مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم احترامات مننه اجمل زمیندار مفاس سره په تماس کې ما یو درې سوال لرم د خصوصي په اړه. اول دا چې په خصوصي د اکاډمي وضعیت څنګه ده په دې اړه معلومات راکړي او عموما د خلکو د دلچسپي تعلیم سره څنګه ده. دغه د خوستي د برخي زیات مشکل لري څنګه چې د برخي کم خو نشي یا پاند کې څو پلان شته چې خوسته ور دي د برخنا راشي. او دریم دا چې خوستي امنیتي وضعیت څنګه ده
څو
د فراده دي امنیتي لوړ تهدید لاندې
ډیر زیات مننه. اوس لاوریدونکو څو شیبې هله کو چې ټلیفون ونه کې ځکه چې یو شمیر پښتنې مطرح شوي چې باید ځواب ورته ویل شي. لومړنی اوریدونکو چې له زابل څخه ټلیفون کړی و دوه البته سر په سر له زابل څخه پښتنې کړی و یو ویل چې په زابل کې په وبخشي په خوست کې څو فابریکې شته. د برېښنا مشکل هم یاد شو چې محمد ته اشاره وکړه ک شاغله مبارز ځتران په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي چې خوست صنعتي وضعیت څنګه دی.
مننه سروان صاحب دغه اوریدونکو ته نړۍ مننه کوم چې دوی د افغان په توګه د افغانستان د هر ولایت اوسیدونکو سره خاصه مینه لري. دا د دې په مینه خاص دلالت کوي. په خوست ولایت کې لکه تاسو چې مخکې ویل د برېښنا نه موجودیت یوه جدي ستونزه ده چې د پانګ اچونې په وړاندې یوه ستونزه رامنځته کړې ده. د پانګ اچونې مخه یې ده کړې ده. مونږ که چېرته په خوست کې د ایمي برېښنا درلوده یا مورداتي برېښنا درلوده یا خپل عادي برېښنا درلوده نن به په خوست الحمدلله ټول هغه شتمن او بډایه خلک چې د خوست اوسیدونکي دي په عربي متحده عربي اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري کړي هغوی به نن په ډېره مینه او لیوالتیا سره په خوست کې سرمایه ګذاري کړې وای. دلته به خپل افغاني تولیدات موجود وای. ګڼ شمېر بېروزګاره کسان درلودو کې زمینه مسیده شوې وای. ولې بدمغه د برېښنا نشتون یوه داسې جدي ستونزه رامنځته شوې چې د دغه پانګ اچونې او فابریکو مخه یې نیولې ده. فابریکې لرو خو هغه ډېرې کوچنۍ دي. د خوراکي موادو فابریکې دي. داسې لویې فابریکې چې هغه د دغه ولایت په د ملي اقتصاد په پرمختګ او غښتلتیا کې اساسي رول ولوبوي له بده مرغه د برېښنا د نشتون په اساسي نه لرو. دوهمه برخه ستونزه یې دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې بېروزګاري څنګه ده. دا موضوع هم لکه مخکې چې په خبرونو کې بربر یاده شوې یوه افغانستان شموله موضوع ده. په ټول افغانستان کې د بېروزګاري ستونزه موجوده ده خو هم له بده مرغه د دغه ستونزه نه خالي نه دی. ولې بیا هم ولایتي ادارې د مختلفو برنامو او بیا رغونې د پروژو د لارې هڅه او کوشش کړی چې دغه ستونزه تر یوه بریده راکمه کړي. دریمه موضوع سروان صاحب
تعلیم بله
په خوست کې الحمدلله بله 315 علمی مراکز موجود دي چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې فعالیت لري. په دې ښوونځیو کې 3,000 د کوونکي خوش وخت نه زګري کوي چې د دې کې د 3,000 څخه زیات انجن دي او پاتې نوري نارینه هلکان دي. خوست کې یتلی وجه د خلکو د بساری علاقې له وجه چې د پوهنې د لاین نعمت سره یو ښوونځی هم داسې نه لري چې هغه د کوونکو پر مخ باندې تړلی وي. په دوهم قدم کې هیڅ داسې ولسوالۍ نه لرو خوشبخته نه چې د خلکو په مخ باندې نامنې په اساس تړل شوی وي. دولس ولسوالۍ لرو. دولس واړه الحمدلله فعال دي. د خلکو په خدمت کې دي. همیشه لپاره مراجعین دي. هلته خپل ستونزې وړاندې کوي او مقرر شوي مامورین د دوی په خدمت کې دي. نیت برخه کې د تعلیم په برخه کې کومه خاص ستونزه نه لرو. ولې وسل سروازي چې موږ لا هم زموږ 15% ښوونځي د سرپنا د نشتوالي سره مخامخ دي چې واجب دي ستونزه ده. اکثره کوونکي مو د سره لمر لاندې د باد او باران سره مخامخ دي. د دې لاندې زده کړې کوي چې دا واقعا د دوی په تدریسي بهیر باندې منفي اغیز لري. ولې زموږ هیله ده چې دغه پیشنهادونه په اساس چې موږ د پوهنې محترم وزارت ته کړی دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او د سرپنا په برخه کې سره مرسته وکړي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. شغله زرسوان د ځین اوریدونکو پښتنه دا و چې په خوست کې آی داسي ولسوالۍ شته چې د دولتي وسلوالو مخالفانو په لاس کې وي په دقیق ډول ورته ویلې شي.
په دې اعتبار مننه کوم د دې ورورنه چې موږ د امنیتي وزې سره دلچسپي خوله او په دې کې دا ور وګرځېده چې په خوست کې امنیتي وزې او حالات څنګه دي په نسبي ډول نه زادان صاحب محمد مبارز یو توضیحات ورکړل. زه د هغې سره موافق یم د دې په خبره کې. مګر خوست یو 340 کیلومتره سرحد لري د کوز پښتونخوا سره د ډیورنډ په کرښه او دغه سرحدي ولسوالۍ چې د دې خط باندې پرتې دي د دې ولسونه ډېر په خپل وطن په خپله خوره په خپلو خلکو مین دي او د خپل وسلوالو قوتونو سره څنګ په څنګ اوګه په اوګه دوی په امنیتي وظایفو کې صحیح دي او دا د خلکو او د امنیتي ارګانونو هماهنګي او همغږي ده چې په دې لرې پرتو او سرحدي ولسوالیو کې هم امنیت تامین او ولسوالۍ فعال دي. که دا ووایي چې قطعا امنیتي ننګونه نشته دا به تپل شوی جنګ په افغانستان کې او دا ایمو ولایت هم د افغانستان د ولایتونو مې ولایت ته ممکن دا ستونزې ولرو. مثلا موږ د تریزی ولسوالۍ د صبرای او باک ولسوالۍ دي شاید چې په دې کې بعضې واخنې یو څه ستونزې کله کله د مخالفینو له طرفه ایجاد شي، مګر په صورت عموم امنیتي وضع بالکل قبل دی تشویش نه ده، امن امان ده او ټولې ولسوالۍ فعالې او هیڅ نوې ستونزې نه پکې لرو. یو مثال بل سپېرې ولسوالۍ به یو د کم چې هغه هم موږ لرې پرته غرنۍ او سرحدي ولسوالۍ ده چې امنیت پکې بالکل ښه ده. کله کله شاید چې که څوک مخالفین وګوري داسې عادي ستونزې پیدا کړي کیدې ته ګواښ وي یو نه یو دا مسایل شته، مګر نور په کول کې امنیت په خوښ کې بالکل د قناعت وړ دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خپرونه کې په خوست خبرې کوو. د خوست والی ویان مبارز محمد زادران او د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زرسوان زموږ میلمانه دي. حمیدالله له خوست څخه پوښتنه کړې ده چې ولې د خوست په هوایي ډګر باندې کار نه شروع کیږي. دا هم د خوست یوه جنجالی پروژه ده چې د خوست او د ګردیز د سړک په شان ډېره اوږده سوه د قضیه هم. نو ښاغلی مبارز محمد زرن صاحب، دوی ته ووایست چې ولې په دې پروژې کار نه دی پیل شوی یا نه پیلی شي؟
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایي چې د ملکی نړیوال هوایي ډګر پروژه نه یوازې د خوست ولایت لپاره بلکې د افغانستان د دغه جنوب ختیځ زون لپاره یو حیاتي او اقتصادي ارزښت لري، ځکه خوست یوازنی هغه ولایت دی چې یوازې همدغه لویه لاره چې د خوست او ګردیز د لارې د پلازمېنې کابل سره وصل شوي بله لاره هم نه لري، او د هوایي ډګر نشتوالی هم هغه ستونزه ده چې نه یوازې دا چې زموږ د خوست ولایت د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کړي، بلکې هغه د سلو زره څخه زیات خوستي مسافر چې دا مهال د عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي هغوی هم د تګ او راتګ پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نو همدې لویې اړتیا او ستونزو ته په کتو سره د خوست ولسونو د ولایتي ادارې او د وخت ولایتي شورا پراخې هلې ځلې وکړي تر څو په دغه ولایت کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر پروژه منظور او تطبیق کړي. خوشبختانه په دغه لار کې زیاتې هلې ځلې وشوي، ځمکه چې غصب شوي هغه د غصب څخه خلاص شوله، لومړنۍ چارې د دغه پروژې چې څلور دیوالي وه هغه هم په بریالیتوب سره سرته ورسېدې. ولې بدبختانه دویمه پروژه چې په هغې کې زغسلیکه شامله وه همدا ډول ځینې ترمینل موجودي هغه پکې شامل ول، هغه د ترانسپورت وزارت د وخت د چارواکو او همدا ډول د ځینو نورو اشخاصو او پرادو ترمنځ د یوه نامعلوم علت په اساس باندې د ځنګ سره مخامخ شوه. همدا د به شي چې متاسفانه دغه پروژې چارې ټکرې شي او بالاخره دغه پروژه په ټپه باندې ودرېږي. خو په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې د پراخ حوالزلو په نتیجه کې جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی د ولایتي ادارې مشرتابه ته هدایت وکړ چې دغه پروژې په ارتباط باندې هر اړخیز تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، هر هغه څوک چې په دې کې ملوث وي، هر هغه چا چې دغه پروژې مخه ډب کړې وي، تاسو د رسمي ګزارش په اساس باندې مات ولیکئ تر څو د هوایي ډګر د پروژو چارې بیرته په شفاف ډول سره او په ښه کیفیت سره پیل شي. په دې برخه کې تحقیقات شوي دي، پلټنې شوي دي، خو دا به له وخته مخکې وي چې زه د دغه خبرونه د لارې وایم. جلال صاحب جمهور رئیس ته رسېدلی، موږ هیله مند یو چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغه مهمې او حیاتي لویې پروژې چارې به انشاءالله تعالی چې په شفافیت سره او په پوره بېطرفۍ سره به دواوري پیل شي او په خپل ټاکل شوي وخت سره به پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه. یو شمېر اوریدونکو، البته چې شمېرې بیخي زیاتې دي، خوست له سړکونو شکایت کړی دی، په دې اړه مخکې خبرې وشوې. یو بل اوریدونکي له لغمانه پوښتنه کړې ده، وایي د خوست پوهنتون لیلیه نه لري او ودانۍ بې کله جوړې شي، خصوصا د اطراف محصلین زیاتې ستونزې لري. زرسوان صاحب، په دې اړه تاسو دوی ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. خوست پوهنتون، شیخ زاید پوهنتون په لومړي سر کې چې په کوم کیمیت جوړ شوی، زما په اند زما په فکر د اوسنی شمېر د محصلینو چې دی دغه به په نظر کې شاید چې نوي نیول شوی. اوس مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو شمېر له لسګونو زره اوښتی ده، لس زره نه پورته ده، تر پنځلسو زرو پورې شاید چې ورسېږي. نو دا تعداد محصلینو د لیلیې او یا په نورو برخو کې په پوهنتون کې واقعا چې ستونزې پیدا کړې دي. ولې په لږ وخت مخکې د متحده عرب اماراتو د سفارت کارکوونکي هغه پوښتنه غلې وو د هغه مشکلات چې په پوهنتون کې موجود وو، هغه یې ځان سره وخستل. پوهنتون رهبری هغه یو په یو ته وخیال دوی وعده وکړه به مونږ د خپل دولت سره شریکو او د هغې نه به په حکومت وختو دا مشکل حلېږي. نو دغه اوسنی کمیت د پوهنتون چې ده د ودنیو له اړخه د اوسني شمیر د محصلینو سره رښتیا هم چې تقفل نه کوي او دا ستونزه موجوده ده. ولې دولت په مجموع کې ولایتي اداره او د پوهنتون رهبري دې ته متوجه ده او دا ستونزه یې درک کړې ده. په دې باندې کور کې باور مده مطمئن یو امیدوار یو چې دا ستونزه به د محصلینو په زر او نږدې راتلونکي کې انشاءالله حل کېږي او دې ته به لاسرسی کېږي.
رحیم ګل زادران لیکلی دی وای د خوست ګربز ولسوالۍ کې پسلهاو تھنی او زادران کورنۍ میشت دي چې خپل جایدادونه هم لري. د خوست ولایت او ولسوالۍ دغه کورنۍ ته نه تذکری ورکوي او نه حکومتي مرستې ورکوي. زادران څه په دې اړه څه وایست؟ دوی خو هم په قوم زادران دي او هم تھنی دي او دا دواړه قومونه یوازې او یوازې په خوست او لوی پکتیا کې وسی.
مننه سروان صاحب د موږ تاسو ټول ته څرګنده ده هر څوک چې افغان وي د دې خبرې بچي د طبیعت د تخیره د اخیستلو حق لري. دا د دې مسلم حق دی. خو تاسو کوئی بهتر معلومات لري چې د تذکیرو اخیستل هم یو لړ اصول او قوانین لري شرایط لري. مثلا که یو څوک د خوست ولایت یا د هر ولایت ولسوالۍ کې تذکیر اخلي نو دا اساسي شرط بلل کیږي چې باید د پلار د نیکه د همدغه ولسوالۍ اوسیدونکی وي یا په همدغه ولسوالۍ کې د پلار یا د ورونو له جملې څخه د فامیل له جملې څخه یو غړی تذکیره ولري. پاس د هغه تذکیرې په ضمانت کې دوی ته تذکیرې ورکول کیږي. که چېرته د دغه ورور د کورنۍ نورو غړو د ګربز په ولسوالۍ کې پخوا تذکیره اخیستې وي او اوس تذکیرې څوک نه ورکوي نو دوی کول شي چې ولایت مقام ته تشریف راوړي. انشاءالله رحمان چې موږ به ورسره د دغه ستونزې په باور کې چې د دوی قانوني حق دی بیړنۍ همکاري کوو دغه تذکیرې به دوی ته ورکول کیږي. خو که چېرې د ټاکل شوي اصولو او قوانینو مقرراتو په اساس د کورنۍ نور غړي تذکیرې نه لري نو زه فکر کوم چې بیا به د سطحوال نفوس د ادارې مامورین هم په دې برخه کې ډېر معلومات نه وي ځکه د دوی لپاره هم ځانګړي شرایط او اصول ورته شوي دي.
سب ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي رحیم مقدس البته له هلمند لیکلی دی وایي زما پوښتنه دا ده چې آیا حکومت د وزیرستان پر کډوالو چې په خوست کې میشتي پوره نظارت لري که نه؟ ځکه چې د سویل کیږي چې د دوی په منځ کې د داعش غړي هم فعالیت کوي. ښاغلی زړسوند که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ آیا دا خبره ممکنه ده؟
خوست کې تخمیناً 6000 وسوه کورنۍ تثبیت شوي دي چې د شمالي وزیرستان نه دې خو ته یې مهاجرت کړی ده او دوی روغلی دي. دغه احصایات چې خوصي شوي دو د دې معنا دا ده چې اړوند ادارې په مجموع کې ولایتي اداره د دې کډوالو د کمپونو د دوی د کورنیو او په مجموع کې د دوی د ټولو چارونه لیدنه کی نظارت کی او په یوه اعتبار نه کوم چې موږ ولایتي درې مسولیت ته د یوه د رفقولو د فارغ خپل د انتر سره کړی او خپل مسولیت یې رفقړی ده. نو زما په اند زما فکر چې په ټولو برخو کې د یوه مهاجر کورنۍ سره کومک شوی ده او په دې کې چې په داخل دې کې داسې افراد او اشخاص موجود وي چې ګویا هغه د موږ د دولت د فورا د نظام د فورا یا د عامه نظم د ګډوډولو د فورا هلې ځلې وکړي یا ګمرل شوي وي د پردیو د فورا دا هغه د دولت په کور کې دي. په دې ارتباط نه مو کشفي ارګنونه حتما په خپل اجراات دي شاید چې دغه ورور یا نور په دې خبر نه وي که کله کله داسې شوي وي نو په هغې ارتباط نه خپلو مربوطه ادارو او امنیتي ارګنو اجراات هم کړي دي. زه په دې خبر یم چې که چېرته داسې یو څوک مغرض وي نو موږ ویښو بیدارو منتلي درو خپل تصمیم نیولی او بالاخره اجرا مانا دستګیری هم کړي دي. نو دا تشویش وړ نه ده او د موږ اداره په دې باندې مسلطه ده چې که چېرته څوک وغواړي چې داسې حرکات او داسې
عملونه وکړي چې موږ د امانت د ګډوډولو سبب کیږي. زه په دې باور لرم چې هغه په خپل وخت څه کوي او هغه مخنیوي او جلوګیری کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زړسوان. ښاغلی مبارز محمد زهران یو اوریدونکي عبدالرحمن سمین له خوست څخه لیکلي وایي د عامې روغتیا ریاست تشپنوم ریاست دی، هلته چې وایي ورسي هیڅوک د هم د چا پروا نه کوي. همداراز د خوست روغتیایي وضعیت په اړه یوې بلې خور هم نظر څرګند کړی دی. دی لیکلی چې د خوست په ملکی روغتون کې ډاکټران ډیر بې پروا دي، د ناروغانو علاج ته سمه توجه نه کوي، د ناروغ د کورنۍ والا خو ډاکټران بیخیا ته په روغتون کې نه پرېږدي. په دې اړه هم که دوی ته لنډ ځواب ووایس مننه.
مننه سروان صاحب. لومړی خو باید ووایو چې د عامې روغتیا ریاست د ولایتي ادارې لپاره ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، په دې چې همدغه ریاست کې چې د خوست د خلکو یا په مجموع کې ټول هغه کسان چې دلته ناروغان کېږي او دغه ریاست په چوکاټ کې د درملنې لپاره مراجعه کوي، مستقیما د دوی د ژوند سره ارتباط پیدا کوي، مستقیما اړیکه لري. د دغه ورور د اندېښنې سره سم زه هم په دې اعتراف کوم چې په دغه ریاست کې او ستونزې موجودې دي، د دوا درملو کمبود، د تشکیلاتو کمبود او هم ډول د ځینې د دوایي او غفلت هم شاید موجود وي، ځکه موږ هم وخت نا وخت دغه ریاست لپاره د تفتیش په خاطر باندې کوم کسان لیږلي دي، هغوی هم ځینې نیمګړتیاوې موږ ته په رسمي ډول راانتقال کړې دي. ولې ولایتي ادارې په مجموع کې هڅه او کوشش کړی دی چې د دغه ریاست د روغتیایي خدماتو څخه په جدي ډول سره نظارت وکړي، هر هغه څوک چې غفلت کوي بې پروايي کوي هغوی ته توصیه وکړي، لارښوونه وکړي، تر څو د ناروغانو درملنه کې خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت دوی ته ورسپارل شوی دی په ښه توګه سرته ورسوي. خو زه فکر کوم سروان صاحب ستونزې به تر دې حده پورې هم نه وي جدي، لکه دغه ورو چاندې ښنه ښودلې، ولې بیا هم که ډېره دې ستونزه هم وي ستونزه د هر هواري ته ضرورت لري. یوه بله اساسي ستونزه چې دا چې د عامې روغتیا ریاست لري بلکې زموږ نه ریاستونه لري سروان صاحب، دوی دلیل دا چې زموږ نه بېلابېلې ادارې چې ډېر کلي دي ریاستونه پکې دي، د تیرو دریو کلو څلورو کلو دو کلو حتی یو کل رئیسې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. تاسو پوهېږئ چې سرپرستانو لخوا د دومره زیات وخت ترسره کولو سره د ادارو د چارو تنظیم او سمبالښت یوه جدي ستونزه ده او یو د دغو د چارو او اجراتو په وړاندې ننګونه او چلشونه رامنځته کېږي. نو که چېرته د دغه ریاستونو د سرپرستۍ ستونزه په نږدې وخت کې هواره شي، زه فکر کوم چې ډېره ستونزه چې د خدماتو په ارزه کې اوس موجوده دي په ښه شکل سره هوار شي، در حال کې چې د دغه ستونزو د هواري لپاره د بنسټیز حلو هواري لپاره ولایتي ادارې د ټولو ادارو څخه د ارزونې لړۍ هم ترسره کړي بشپړه کړې ده، یو مکمل ګزارش ترتیب شوی، جمهور رئیس ته وړاندې شوی، خو دا چې تر اوسه پورې د هغې د حل په برخه کې اقدام نه ده شوی، په هغې برخه کې موږ هم تر اوسه پورې نه پوهېږو. خو هیله من یو چې د استخدام په پروسه کې هغه لاسوهنې چې د څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې له بده مرغه موجودې دي هغه نورې پای ته ورسېږي، او د دغه نه ریاستونو لپاره موږ په کارپوه مسلکي وطن دوست ژمن او ایماندار خلک ولرو، تر څو دغه ستونزې چې زموږ اورېدونکي او د خوست خلک ورسره مخامخ دي دا په ښه توګه سرته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زادران. ښاغلی زړسوان، یو اورېدونکي ثاقب بیدار له خوست لیکلي دي، وایي د خوست ښار ختیځ لوري ته د ازادۍ مینې پروژه موقعیت لري. دلته د ښاروالۍ لخوا د کورونو جوړولو لپاره د دوو منزلو امر ورکړی شوی دی، خو د زورواکو لخوا تر شپږو او اوو منزلو پورې ودانۍ جوړې شوې دي چې په سلګونو کورنۍ ورڅخه بې ستره دي. د یو مثال هم ویل دی، د یو ډاکټر نوم یې اخیستی دی چې زه نوم نه یادوم. دا مسله څنګه ده؟
د شرسوی او خروالۍ په دې برخه کې چې کوم مسؤلیتونه دي، واقعیت دا ده چې هغه یې نه دي ترسره کړي. په دې مورد د غیر قانوني مارکیټونو یا ابدیو جوړول معمولا په خوش کې روان وي چې خپل همدغه ادارې شکایت هم پرې کوي او دوی د دې غیر قانوني ابدیو یا جوړونې مخه هم نه نیسي. نو دا ستونزه زه ته یادوم، په ښار کې مارکیټونه هم داسې جوړ شوي دي چې معیاري نه دي، د قوانینو او د ښاروالۍ د اصولو مطابق نه دي، او په دغه رهایشي کورونو کې یا پروژو کې چې کومې ابدۍ شوي دي دغه هم د چا نه پکې نه دي، هر څوک یې ویني، کله چې د ریاست سرولی ها د مرکز نه دا امر په رسمي ډول موجود نه وي د لوړ پوړیزو ودنیو جوړول په رهایشي سیمو کې دا څرګند خبره ده چې د قانون خلاف عمل ده د خلکو د اذیت او آزار سبب کیږي موږ هم د دې طرف دور نه یو او دغه مسؤلیت د سرولی او خرسزی ده موږ هیله هم دادو چې د خلکو دغه ستونزې درک کړي او د قانون د احکامو په تطبیق سره دې ته رسیدګي وکړي او د خلکو د ستونزو او مشکلاتو په درک سره او د خپل اجراتو په کولو سره هغه څه ترسره کړي چې توقع دي ولستو. زه ډېر ورور دغه اندېښنه اقضی بولم دا شته او زه یې درسره همغږی یم. موږ هم دا امید ده او هیله ده چې دغه مربوطه ادارې او اړوند مسؤول وګړونه په دې کې جدي اجراات وکړي او د خلکو دغه ستونزه او دغه مشکل چې البته دوی هره لحظه تحریرېږي دې ته د پای ټکی کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مبارز محمد زران. مخکې تاسو وویل چې په خوست کې 425 ښوونځي موجود دي او 3,800 زده کوونکي دغو ښوونځیو ته ځي. واقعا دا یو پرمختګ دی. البته په دې کې ډېر رول د خلکو دی، همدا خلک دي چې ښوونځیو ته ځي. لیکن تاسو وویل چې یوازې 55% ښوونځي ودانۍ لري، یعنی ورته عملا کار نه دی شوی. ښوونځي ورته په دې 14 کالو کې له دې ښه فرصت نه د خوست چارواکو ښه استفاده نه ده کړې. زموږ یو اوریدونکی عزیز الله مولیوال له سلامونه وروسته لیکلی دی، وایي د خوست ولایت صبریو په ولسوالۍ کې ښوونځي شته، زده کوونکي ورته راځي خو ښوونکي په وخت ورته نه راځي. ډیری وخت ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی وي، معلمان یې د ځمکو کارونه کوي، نو اما تنخواه هم اخلي. په دې اړه څه وایست؟ ولې د خوست ادارې دې مسلې غم نه دی خوړلی؟
جمال سروان صاحب، لکه تاسو وړاندې وویل زموږ 55% ښوونځي ودانۍ نه لري، یعنې دا نه چې 55% لري، 45% مو ودانۍ لري، 55% بده مرغه نه لري.
یو لس فیصده تغییر
نه ده چې دلته
بله،
یعنی دا په دې معنی نه ده چې دلته خدای نه خواسته ولایتي ادارې غفلت کړې، بې پروايي کړې ده. ولې هغه ودانۍ چې د پخوا د پی آر ټي یا د اسرائیل په وخت کې جوړې شوې دي، په هغه وخت کې جوړې شوې، له هغې وروسته تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د حکومت هغه امکانات تر دې حده فکر کوم نه دي چې ټول ستونزو ته د پلان وخت ځواب ورشي. خو بیا هم موږ وایو چې د پوهنې سکتور یو ډېر مهم سکتور دی، د افغانستان راتلونکی، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان سوله او ثبات په همدې مهم سکتور پورې تړاو پیدا کوي. نو په کار ده چې د همدغه سکتور د پیاوړتیا، غښتلتیا او تقویې لپاره باید د هر برخه چې وي باید امکانات را پیدا او په کار ولویږي. یوه بله ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې شک نشته چې د خوست خلک زیات علم پروره خلک دي، د علم سره د پوهې سره زیاته مینه لري. همدا د دې ښکارندوی کوي چې د 100,000 څخه زیاتې نجونې زده کوونکې په دغه سرحدي ولایت کې چې 100% پکې ښوونځي ته ځي، نو دا د خلکو پر وړتیا مینه پورې دلالت پیدا کوي. ولې یوه ستونزه چې موږ په دې باندې اعتراف کولو شاغله ده، جناب سروان صاحب، په تیرو 14 کالونو کې د پوهنې په برخه کې کوم پرمختګ چې په قیمي لحاظ رامنځته شوی؟ ولې په کیفي لحاظ باندې په هماغه ډول پرمختګ؟
په کیفي لحاظ به خود تغییر نه راځي چې معلمان کنټرول نشي، مرکزي اداره ونه څاري، د خوست اداره مې منظور ده.
نو سروان صاحب، دا ده چې په رښتیا هم په لر پرتو ولسوالۍ کې هغه ښوونکي صاحبان چې موږ ورته احترام لرو، موږ ورته درناوی لرو، چې دوی په همغه لر پرتو ولسوالۍ کې زموږ د ولس د بچیانو ښوونه او روزنه کوي، دا هغوی ظرفیت په همغه کچه نه دی لکه څنګه چې ایجاب د معرف د سیستم کوي، لکه څنګه ایجاب چې اوسنی شرایط کوي، په دې کې اعتراف کوو. ځکه مجبوریت دی په ډېرو لرو پرتو ولسوالۍ کې شاید د پوهنې ریاست داسې ښوونکي نه وي پیدا کړي چې هغه د
حتی سویم ټیټوی پروانه کوي او څه خوب ورزده کی.
سروان صاحب کچیر ته دستون ده موجود دی دا واقعیا د دغه ملت سره د دغه ملت د بچیانو سره او د دغه غونډې د هواد راتلونکي انده سره په څرګنده دښمنی د جفا د هرڅو کې چیکري باید خپل اسلامي او ملي مکلفیت پر فسور سره شوې مسولیت په خړه وسر ته ورسوي ولې د دغه ستونزې د اوریدل پر کچیر ته موجود دی ان شاء الله چې زبر دغه موضوع د جناب ولی صاحب سره او د ولایت مقام د مشرتاب سره شریک کوم ترڅو هغه د پوهنې ریاست د لارې نه په جدید ډول سره تحقیق کړي د نظر ټیمونه په دې برخه کې ډیر کې نظارت پیوړی کړي ترڅو هغه ستونزې چې د دغه اوریدونکو د اندېښنې په اساس موجود دي ترې وبي د سر ته ورسي.
بله سلامت اوسئ. محمد فاروق منګل لیکلی دی وایي زما سوال درې چې په خوست کې غیر مسؤول اشخاص لیدل کیږي چې دا کار په اقتصاد باندې ډیر بد تاثیر لري، په اقتصادي لحاظ تجارت ته زیان اړوي. ښاغلی رسوان صاحب تاسو څه وایست؟ آیا همداسې ده په خوست کې غیر مسؤول افراد شته؟
غیر مسؤول افراد نه کوم ډول افراد منظور دي؟ څه ډول هویت لري دا؟
وسلوال کسان دي په خپل سری دي، نه په امنیتي ارګانونو غړي نه دي، نه پولیس دي، نه د ملي امنیت غړي دي، نه د ملي اردو غړي دي، لیکن وسلې ګرځوي.
دا پوښتنه مې واخیسته سروان صاحب په ډېرې برخېنې سره د معرف چونځه حل د معرف یم لږ غواړم چې د زدران صاحب خبر سره موازي د مسولیت درخه په خاطر یو څه اضافه کوم. بیا وروسته دغه خبرې ته راځم. اجازه ده؟
مهرباني مهرباني لاند.
ښه، د معرف په اعتبار باندې موږ د خپلو ټولو معرف اړوندانو خامرینو مسولینو ته احترام لرو، هغه زموږ لري. مګر اساسي مسله په دې کې ده چې کیفیت به وي مګر کیفیت هیڅ نشته. په دې افاقي یو مشکل چې جناب درن صاحب یاد کړل دا واقعیت ده چې موږ سرپناه نه لرو د ښوونځیو لپاره، ولې یو دغه ستونزه چې را پیدا کړې ده وجه یې دا ده چې د متعددو ښوونځیو ایجاد ده. یوه لیسه یو محل کې موجوده وي، د هغې په 2.5 یا 3 کیلومترۍ کې یوه بله ښوونځی جوړېږي چې هغه سرپناه نه لري، په کورو کې درسونه وایي او په کورو کې هم تر شک لاندې وي چې آیا دا زده کوونکی به وي، دا استاد وي که به نه وي. نو که چېرې دغه د متعددو ښوونځیو شمېر رقم کړو، دغه زده کوونکي انتقال کړو هغه لویو لیسو ته، هغه لیسې دې دوه وخته شي که نه شي ورته درې وخته دې شي. زه امیدوار یم چې د تعلیم په برخه کې به کیفیت ښه کېږي او دغه ستونزه چې جناب یاده کړه دغه به هم رقم شي د سرپناه یادوله. دویمه مسله دا ده چې د نظارت په برخه کې زموږ د پوهنې مسؤولین وروڼه دغه هغه څه چې لازم دي خاصه توجه نه کوي او د دې منفي پایلې رامنځته کړې دي. زه تقریبا لس ورځې مخکې ولسوالۍ ته لاړم، تر زه ولسوالۍ ته هلته مې شپږ ورځې تېرې کړې. دغه ټول مسایل ما په خپلو سترګو ولیدل، بالاخره منظم مې رپورټ کړل را مې وړل او یوه ګیله د ولایتي ادارې نه هم ده چې هغې داسې سم وخت ونه ګرولو. نو زه وایم چې کله چې معرف یوه مهمه سکتور دی او د معرف د جوړېدو نه پرته د ملک جوړېدل امکان نه لري، دا مسله مې د مسؤلیت له مخې یاده کړه چې ولسونه بیا د موږ په دغه خبرو باندې قضاوت کوي. نو زما وړاندیز دا ده د دې ولایتي محترمې ادارې نه چې په دې اساس کې د مسؤلیت په اساس د قانون د احکامو په تطبیق دغه نقصې رفع کړي ترڅو چې کیفیت ښه شي، د وطن مو د محتاجۍ نه او د دربدرۍ نه په امن کې شي. دا د معرف په برخه کې وه. یو بله د خوست او ګردیز سړک په خدمت مې یوه کلمه ویزه کول غوښتل چې ووایم هغه دا چې د خوست ولایت کې چې دغه سړک کوم دی، د خوست ولایت مربوط ولسوالۍ چې له هغې نه تېر شوی ده، په کوم ځایونو کې چې کار پرې روان ده، هغه د پکتیا ولایت مربوط ده. نو موږ د خپل ولایت سره په تفاهم کې د ولایتي ادارې او د اړوندو ریاستونو سره په تفاهم کې په دې ارتباط باندې کولی شو چې خپلې مشاورې شریکې کړو. مګر هغه د پکتیا ولایت مربوط ولسوالۍ چې هغه د پکتیا ولایتي شورا یو محترم درنه وکیلان صاحبان کولی شي چې په دې ارتباط باندې هغوی سره ستونزه شریکه کړي. اوس راځو دغه د غیر مسؤوله اشخاصو چې دوی وصله لري یا مثلا په نورې ښار په مربوطاتو کې ګرځي، دلته دغه ورور سوال به اندېښنه به ولري واخلو. خو یوه مسله ده چې دغه د ولایتي قواو سربازانو وروڼه یا مثلا د پولیسو وروڼه چې په لرې پستو کې وظیفه اجرا کوي هغه چې کله په رخصتۍ ارسي د شخصي جمو کې د وسلې سره ارسي نو دا ورور شاید دا نه وي تشخیص کړي چې دا د یوې پوستې منصوب ده یا مثلا په یوه اداره کې نظامي ارګان کې فربال یا افسر ده شاید چې دوی دغه نه وي کړي تشخیص کړي نور که داسې غیر مسؤول کسان وي زه مطمئن یم مونږ امنیتي وضع ډېره ښه ده د امنیت چا سوغات پې نه درې کړی بلکې دا د امنیتي ارګانونو ځان تېرېدنه ده او هغه هلې ځلو نتیجه یې ده چې امنیت یې تامین کړی ده د خوست په ولایت کې نو زه مطمئن یم چې دا ډول خلکو مخه هم مونږ امنیتي ادارې نه شي او نیوای شي او بل دا چې خامخا جرایم وخې کېږي نو که چېرته دا جرایم نه وخې کېده دغه ډول اعمال سره نه رسېده کله نه کله چې په بعضې مواردو کې پیدا کېږي بیا نو نظام ته ادارې ته کله ضرورت پیدا کېدو نو دا ورور کرکه کې زه مطمئن یم چې دغه وسلوال کسان هغه څوک دي چې په اکثریت کې چې په یوه پوسته کې په شکل د شکلو امنیتي مسؤلیت لري کله چې رخصتۍ انرسي د ښار نه تېرېږي دا هغه څوک دي نو داسې خلک چې په ښار کې البته مفلس نظر وي غیر مسؤول سړی وي یو څه یې کړي وي دا مونږ ته سروې شوي نه دي او په راتلونکي کې امیدوار یو چې دا کور ونه شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله زړسوان دغه راست د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. یو شمېر پښتنې لا هم پاتې دي متاسفانه وخت نه لرو چې ځواب ورته وویل شي. مثلا عبدالمجید له خوست څخه لیکلي دي وایي د موساخیل ولسوالۍ اړوند د غلنګ په سیمه کې چې یو لوی خوړ دی پل پرې نشته که څه هم نورې ولسوالۍ نښلول شوي دي. نو داسې نورې پښتنې هم شته تاسو کولی شئ ښاغلی زدران او ښاغلی زړسوان چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا پښتنې در سره یاداشت کړئ که چیرته د حل لاره ونو انشاءالله چې د حل لاره به ورته پیدا کړئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/ازادي راډیو. په دې پته د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. د اوریدونکو تبصرې ولولئ که چیرته مو د حل لارې د دوی د ستونزو ته درلودې نو ډېر به شوي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا به بله جمعه له په یوه بل ولایت کې یو له تاسو اجازه غواړو. د ازادي راډیو خپرونې چې د سهار په 8 بجې پیل شوي دي د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دوام کوي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
Oh, no. ازادي راډیو لوونه تر وو